درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. افغان امنیتي ځواکونو د بدخشان کوهستانات ولسوالي او د غزنی پکتیکا لوی لار برتنی ولیدي. په دې خبری مجله کې چې زه اسبات څاروانې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. په یو چاودنه کې د پکتیا د احمد آباد ولسوال ټپي شوی او دوه ساتونکي وشل شوي دي. د کندهار د امنیه قمندان پر کور په ډله ایز برید کې دوه پولیس او درې وسلوال حمله کوونکي وشل شوي، او په جرمني کې زرګونو کسانو د کارل مارکس د یوې نوې مجسمې د درولو خلاف لاریون وکړ. د خبرونو تفصیل. په غزنی کې چارواکي وایي له وسلوالو سره له دوه ورځې پرلپسې نښتو وروسته د شنبې د ورځې په مازدیګر د غزنی پکتیکا لویه لار بیرته پرانستل شوه. د غزنی د والي ویند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د دې لارې د پرانیستو لپاره د جمعې په ورځ په سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو او د ناټو د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې یو دېرش وسلوال وژل شوي دي.
او زموږ هم یو شهید او یو ټپي چې ملي یو افسر و او د غراز ملي پولیسو سرتیر دی. د غراز ملکي وګړو ته هم متاسفانه شکرن مرجود لا وشتي وه. دوه تنه شهیدان وو چې یو نارینه وو او اووه تنه هم ټپیان وو چې په کې ښځې او ماشومان هم شامل وو.
ښاغلی نوري هم دراز ویل چې د شنبې په ورځ عملیات په احتیاط ترسره شوي. امنیتي ځواکونه او ولسي خلکو ته مرشوب لنه دا وشتي. خو د آرزو په سیمه کې د وسلوالو څلور مړي پاتې شوي چې شایي مرشوب لی تر دې هم زیاتوي. له بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې جګړه کې د نهو حکومتي سرتیرو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوال په یو چاودنه کې ټپي شوی او دوه تنه نور په دې پیښه کې وژل شوي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت تیره شپه ازادي راډیو ته وویل بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و او پیښه د شنبې په ورځ دا وخت د بالادې په سیمه کې شوې ده. ښاغلی حسرت وویل
د چاودنې په نتیجه کې د یو ساتونکو او یو ملکي وګړی شهیدان شوي دي، او د ولسوال صاحب په شمول باندې درې نفره ټپیان دي. خو ټپیان نږدې روغتون ته انتقال شوي دي او وضعیت یې نورمال ده.
حسرت دا هم وویل چې تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کندهار چارواکي وایي د کندهار د امنی قمندان جنرال عبدالرازق پرکور پر ځان وژونکي حمله کې دوه پولیس او درې برید کوونکي وژل شوي دي. د کندهار د امنی قمندان جنرال عبدالرازق سکرتر غورزنګ افریدی ازادي راډیو ته وویل تیره شپه شاوخوا اووه بجې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې لومړی یوه انتحاري د موټر سایکل په وسیله د امنی قمندان د کور پر قراول کې چاودنه وکړه، او وروسته دوه تنو نورو له پولیسو سره نښته پیل کړه. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن به نن یکشنبه واشنگتن ته په دوه ورځني سفر ورسیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي جانسن به له امریکایي چارواکو سره د ایران د اتمی موافقې او شمالي کوریا د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم دراز وویل جانسن به د متحدو ایالاتونو له برستیال ولسمشر مایک پینس، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د کانګرس له مشرانو سره وویني. بریتانیا او امریکا نږدې متحدان دي. جانسن د روسیې، شمالی کوریا او سوریه په اړه د دواړو هیوادونو ګډو هلو ځلو ته په اشاره وویل په ګډو نړیوالو بهرنیو پالیسیو کې بریتانیا او امریکا یو شان دریز لري. د جرمني د تریر شار چارواکو د کارل مارکس د زوکرې د 200مې کالیزې په مناسبت د دې سیاسي فیلسوف لوی جنجال پارون کې مجسمې پرده پورته کړه. پرون شاوخوا 4000 کسان په دې ځای کې راټول شوي ول چې دا 5.5 متره لوړه له برونزو جوړه شوې مجسمه وګوري. دا مجسمه د شارت د چین د حکومت لخوا اهدا شوې ده. د کمونیزم ضد فعالانو، د کمونیزم قربانیانو او د جرمني لپاره د بدیل ګوند غړیو پر دې اقدام د اعتراض په توګه لاریون وکړ. په عین حال کې د جرمني مارکسیستي ډلو پر هغه څه د اعتراض په توګه چې دوی پانګوالي او استثمار باله لا لاریون وکړ. ګنجبیر پولیس په سیمه کې ځای پر ځای شوي وو، خو د کومې پیښې راپور نه دی ورکړی شوی. د کمونیزم د قربانیانو د یاد څلی په اساس چې په 1993 میلادي کال کې د امریکا کانګرس رامنځته کړ، د پخواني شوروي په جمهوریتونو، چین، کمبودیا او نور نړۍ کې کمونیستي رژیمو تر 100 میلیونه زیات وګړي وژلي دي. په روسیه کې پولیسو د ولسمشر پوتین پر ضد سلګونه اعتراض کوونکي نیولي دي. د پوتین مهم مخالف الکسی ناوالنی په هغو شاوخوا 1590 معترضانو کې شامل دی چې یوازې په مسکو کې نیول شوي دي. راپورونه وایي چې د شنبې په ورځ د روسیې په بیلابیلو سیمو کې تر 1200 زیات کسان نیول شوي دي. نوالنی له خپلو پلویانو غوښتي وو چې د می د میاشتې له 9 نیټې مخکې چې ولسمشر پوتین د 3رمې دورې لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم په ځای کوي په ټوله روسیه کې اعتراضونه وکړي. ټاکل شوی دی چې ولسمشر پوتین سبا دوشنبه د لوړې مراسم په ځای کړي. تاسیز موږ اخلاق آزادی رادیو اوري او بجیا او شپږ دقیقې د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د دې خبري مجلې په دوام کې د غزنی او بدخشان چارواکي وایي په بدخشان کې کوهستانات ولسوالی او په غزنی کې د ارزو سیمه له طالبانو تصفیه شوې دي.
تمغړی وضعیت نورمال دی. لارم مازیګر شاوخوا 4:30 بجې د ترافیک پرمخ خلاص شو او کله د وسوانه مشکله تشه شوې ده.
د غزنی د والی وایاندو خو په سریپول کې چارواکي وایي د دې ولایت په ځینو سیمو کې د داعش غړي د خپلو کورنیو له غړو سره ډېره شوې دي. ولسمشر غنی وایي باید قانون لمړی پر دولتي چارواکو تطبیق شي.
کله پاسه شروع نکي د قانون حاکمیت له کتل نه وخت چارواکي د قانون نه پورته هغه مملکت قانون مملکت دی.
د افغانستان لومړی میرمن حکومت مکلف بولی چې خپل خلکو ته بشري حقونه او شژوان برابر کړي. د ولسی جرګې ځینې غړي له پاکستان سره د سولې خبرې د وخت ضایع کول بولی. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د وی پاڼې پته ده. نن د ساور شپړسم او د میلادي کال د می د میاشتې شپږمه نیټه ده. د بدخشان چارواکي وایي د کوهستان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. له بلې خوا په غزنی کې له وسلوالو طالبانو سره له 2 ورځې پر لپسې نښتو وروسته پرون شنبه مازیګر مهال د غزنی پکتیکا لوی لاره بیرته د مسافرو او موټرو د راتګ لپاره پرانستل شوه. د دواړو موضوعاتو په اړه اجمل اند تفصیل وړاندې کوي.
د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د کوهستان ولسوالۍ د شنبه په مازیګر بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. دا ولسوالۍ د پنځ شنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه. د بدخشان والی فیصل بیگزاد د شنبه په ماخه مزادې رډیو ته ویل چې سمیته د ملي اردو کوماندو سرتیرو پر رسیدو ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو نیولې. خغلی بیگزاد وایي 2 ورځې مخکې د کوهستان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې وه. بلاخره د کوماندو سرتیرو په شمول سمیته د کومکي ځواکونو پر رسیدو د شنبه په ورځ 4:30 بجې دغلته عملیات پیل شول او په 1 ساعت کې ولسوالۍ تصفیه شوې. دا مهال افغان ځواکونه په ولسوالۍ کې ځای پر ځای شول. خغلی بیگزاد زیاته کړه چې وسلوال طالبان د راغستان ولسوالۍ غرنۍ سیمو ته پشا شوې. نوموړي وویل چې دا مهال په بدخشان کې د داخلي او بهرنیو وسلوالو شمیر 2000 تنو ته رسیږي. طالبان لا دمخه د بدخشان په اردوج او یمګان ولسوالیو کنټرول لري. په عین حال کې د غزنی چارواکي وایي د غزنی پکتیکا لوی لاره د 2 ورځو پر لپسې جګړو او عملیاتو وروسته د شنبه په ورځ بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. دا لاره 2 ورځې مخکې وروسته لاغې وتړل شوه چې وسلوالو طالبانو د لارې په اوږدو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل او جګړه ونښته. د شنبې د ورځې په ماښام د غزنی د والی ویان عارف نوري ازادۍ رډیو ته وویل وسلاره پرانستې ده.
دمغړی وضعیت نورماله دی. لارم نن مازدیګر شاوخوا 4:30 بجې د ترافیکو پر مخ خلاص شو او کوم عملیات چې په سیمه کې خصوصا د ارزو په سیمه کې د افغان ځواکونو لخوا په لاره چور شوي وو هغه هم پای ته رسېدلی. د سیمه د وسلوالو مشکله تصفیه شوې ده. او دمغړی مسافر او چلوونکي کولای شي چې په آزاد توګه په دغه لار باندې تګ راتګ وکړي.
ښاغلی نوري د دې لارې په اوږدو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دوو ورځو جګړو د تلفاتو په اړه وویل چې د جمعې په ورځ په سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو او د ناټو د بې پیلوټ الوتکو بریدونو کې 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي وو. نوموړي وویل د شنبه د ورځې په عملیاتو کې هم د ارزو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو 4 جسدونه پاتې وو. د ښاغلي نوري په وینا په عملیاتو کې 1 د ملي اردو سرتیري وژل شوی او 1 پولیس ټپي دي. همدارنګه 2 تنه ولسی وګړي په عملیاتو کې وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون 1 تنه نور ټپيان دي.
لبلې خوا چارواکي وایي چې د سریپل په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې د افغان او بهرنیو غړیو کورنۍ ځای پر ځای شوي دي. د سریپل د والي وایان زبیولا اماني ازادي راډیو ته وویل دا کورنۍ اکثره د سیاد ولسوالۍ په شاتول سیمه کې اوسېږي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی راپور واوري.
په سریپل کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په جوزجان ولایت کې د داعشانو پر پټنځایونو د افغان هوایي قوتونو او ائتلاف ځواکونو له بمبارۍ وروسته د سریپل د سیاد ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د کورنیو او بهرنیو داعشانو کورنۍ ځای پر ځای شوي دي. د سریپل د والي ویان زبیولا امني ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو کورنیو اکثریت د داعش ډلو ازبکستاني غړو ته مربوط کیږي.
د داعش
ډلې د غړو کورنۍ د سیاد ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای شوې دي. په هغوی کې د ازبکستاني داعشیانو حضور پراخ دی چې په سریپل کې د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای تروریستي فعالیتونه ترسره کوي. امنی وایي چې د سیاد ولسوالۍ په شاتوت سیمه کې د داعشیانو پر ځای پر ځای شویو کورنیو کې د افغاني داعشیانو سربیره د ازبکستان، تاجکستان او پاکستان اتباه هم شامل دي. پام دې حال کې د سریپل د ولایتي شورا استازي هم په دې ولایت کې د داعش ډلې د حضور لپاره پراخېدو اندېښنه څرګندوي او وایي چې د اسلامي دولت ډلې د تروریستي فعالیتونو د منځوړلو په هدف باید افغان حکومت پوځي عملیات ترسره کړي.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسأله د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د قانون حاکمیت باید لومړی په دولتي چارواکو تطبیق شي. دی وایي که قانون په د او نور مقاماتو تطبیق نشي د قانون حاکمیت تر پښتنې لاندې راځي. د بلې خوا د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي د قانون حاکمیت او د عدالت ټینګښت د افغانستان د هر وګړي فردي او ملي وجیبه ده. په دې موضوع د یوسف خان ځدران راپور.
ښاغلی غنی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ملي کانفرنس د پای غونډې ته یې پارک کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې قانون باید په ټولو دولتي چارواکو عملي شي.
لومړی تر ټولو د قانون حاکمیت. د قانون په حاکمیت کې هموږ بقات ځکه کله پاسه شروع نه کوي د قانون حاکمیت له کتنه نه کوي. وخت چې چارواکي د قانون نه پورته یې هغه مملکت د قانون مملکت نه.
ښاغلی غنی څارنوالانو ته په وینا کې ویل تاسې باید د مالداره کېدو نه بلکې د خلکو د خدمت لپاره چمتو وئ. په همدې ډول نوموړي د عدالت د ټینګښت په خاطر د څارنوالۍ او قضا په خپلواکۍ ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې عامو خلکو تل د اصلاحاتو په خاطر د ملي وحدت حکومت د ژمنو له ماتېدو ښې حکومتوالۍ او فساد سره د مبارزې برخې په څرنګوالي انتقادونه کړي دي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي په 1396 لمریز کال کې د تاوتریخوالي اندازه د وړم کال په پرتله نږدې 22% زیاته وه او یو لامل هم د قانون یو شان نه تطبیق ښودلی دی. د دې تر څنګ په ځینو ولایتونو په تېره هم په غور ولایت کې د ښځینه څارنوالانو نشتوالی د ښځو ستونزو ته د رسېدو او د قانون د یو شان تطبیق پر وړاندې جدي خنډ بلل شوی دی. له دې سره د افغانستان لویه څارنوالۍ د عدالت د ټینګښت او د قانون د تطبیق په خاطر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په خاطر په 1.5 ولایتونو کې د امریتونو د فعالولو خبر ورکوي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی د دغه کانفرنس په پرانیستو غونډه کې وویل د دغو امریتونو لپاره درې نوي څارنوالي ښځې استخدام شوې دي. له دې سره اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د عدالت ټینګښت د ټولو ګډ مسؤلیت ګڼي. دی وایي اوس هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او بې عدالتي یوه ستونزه ده، خو د عدالت ټینګښت د کورنۍ او هیواد سلامتیا فردي او ملي مسؤلیت دی چې په ټولو پورې اړه لري. په داس حال کې چې ولسمشر غنی د قانون له یو شان عملي کېدو خبره کوي، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د جمهور رئیس د دغو ژمنو په عملي کېدو شکې دي. له ډلې یې کبیر رنجبر وایي هر کله چې په ټولو دولتي چارواکو له توپیر پرته یو شان قانون عملي شي، له شک پرته په هیواد کې سوله او هوساینه رامنځته کېږي.
زموږ اخلا ازادي راډیو اوري ساعت و بجې او 15 دقیقې شوې. اوس په رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر آنلاین خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر د ماموریت په اړه یو مطلب خپور کړی دی. واشنگتن اگزامینر لیکي په داسې حال کې چې د شمالي کوریا، ایران او له داعش سره د مبارزې موضوعاتو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو اجنډا ډکه کړې ده، هغه ته به اسانه وي چې افغانستان ته زیاته پاملرنه ونه کړي. د خبرونې په وینا مایک پومپیو کولی شي افغانستان ته زیاته توجه ونه کړي، خو دا به یو خطا وي. دا مطلب لیکوال وایي که مایک پومپیو پر افغانستان تمرکز ونه کړي نو په دې هیواد کې به د امریکا ځاني او مالی زیانونه د وخت ځای کېدل او ټولې هڅې په اوبو لاهو شي او افغان ولس به بیا له هغه حالت سره لاس او ګریوان شي چې پر افغانستان د پخوانیو نړیوالو قدرتونو د یرغل په وخت کې ورسره مخ وو. واشنگتن اگزامینر وړاندې لیکي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو باید په اول سر کې هغه څه درک کړي چې د پخوانی ځایناستي ریکس ټیلرسن ورته پام ونه کړ، او هغه دا چې د افغانستان ستراتیژي باید یوازې په دفاع وزارت یا پینتاګان پورې منحصره پاتې نشي. خبرونه وایي مایک پومپیو باید په افغانستان او پاکستان کې لروان وضعیت او پر پاکستان د امریکا، سعودي عربستان او قطر له فشارونو څخه ګټه پورته کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې له قوي موقف نه وغږیږي. خبرونه وایي د امریکا پوز د جګړې لپاره روزل شوی دی او له پوز څخه باید دا ونه غوښتل شي چې افغانستان آباد کړي او ښه حکومتوالي راولي، بلکې د افغانستان د باثبات کېدو په صورت کې به افغانان په خپل خپل هیواد جوړوي، او دا باید د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وي چې په دې برخه کې له هغوی سره مرسته او همکاري وکړي. انډیا ټوډې ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د افغان خبریالانو د وشل کېدو په اړه په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفیر څرګندونې راخیستې دي. ورځپاڼه د افغان سفیر شهدا عبدالي له قوله چې د جنوبي آسیا د خزینه خبریالانو او بهرنیو ژورنالستانو په یوې غونډه کې څرګندونې کولې لیکلي، که څه هم داعش په کابل کې پر خبریالانو د ځان وژونکي برید مسؤلیت منلی، خو دی فکر کوي چې دا حمله نور اړخونه هم لري. خاغلی عبدالی ویلی دی مونږ پوهیږو هغه تروریزم چې په افغانستان کې کیږي ریښې له پولې اغاړه دي. ورځپاڼې په نوي ډیلي کې د افغان سفیر دا خبره هم نقل کړې ده چې وایي د سیمې هیوادونه له یو بل سره د همکارۍ له لارې کولی شي دا تروریزم چې په سیستماتیک ډول یې ملاتړ کیږي له منځه یوسي.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د بشري حقوقو شی حکومتولۍ او کډوالۍ په اړه دوهمه کاري ناسته پرون شنبه په کابل کې جوړه شوه. لومړی میرمن بی بی ګل غنی غونډې ته وویل افغان حکومت د بشري حقوقو د تامین او خپل خلکو ته د ښه ژوند د برابرولو په برخه کې مکلفیتونه لري چې باید ترسره کړي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د هیواد دومړی مرمن بی بی ګل غنی وی افغانستان او اروپای ټولنه ګډ ارزښتونه لري او دغه ارزښتونه په بنسټی ځکولو کې اروپای ټولنه مهم رول لوبولای دی. اغلی غنی د شمه پورس کابل کې د افغانستان او اروپای ټولنه ترمنځ د بشري حقوقو خې حکومتوالۍ او مهاجرت په اړه دوی مناسته کې ویل چې د ولسواک نظام پرمنځ کولو کې د اروپای ټولنه هڅې د سایلو دي، خو په خپل افغان حکومت هم په دې برخه کې مکلفیتونه لري.
اجرای تعهدات حقوق بشری د قبال شهروندان موضوع
د بشري حقوقو په برخه کې د ژمنو عملي کول یو مهم او ملي موضوع ده. افغان حکومت مکلف دی چې امکانات ته په کتو په دې برخه کې وضع شوی اصول او قواعد عملي کړي. د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ کاري ډلې تیر کال رامنځته شوې چې لومړنۍ ناسته د تیر میلادي کال د فبروري د میاشتې په 8 نیټه په بروکسل کې ترسره شوه. د افغانستان او اروپای ټولنې کاري ډلې په کال کې یو ځل د مهمو مسایلو په اړه ناسته او یو بل ته مشخص وړاندیزونه کوي. د سګنې ناسته بحث د بشري حقوقو خې حکومتوالۍ او کډوالۍ په مسایلو متمرکز و یاد ناست تا د اروپایی ټولنې استاد میرمن پولا پمپلانی ویل د بشری حقوقو تامین د ډیموکراسي او نظامونو د دوام لپاره مهم اصل دی او اروپایی ټولنه بل افغانستان خپل سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي.
هیومن رائټس اند ډیموکراسي ار د کور اف د یو اجنډا.
د بشری حقوقو خوندیتوب او ډیموکراسي پیاوړتیا زموږ د اجنډا مهم اصل دی. اروپایی ټولنه په دې باور ده چې هغه نظامونه او ټولنې بقا موندلی شي چې ډیموکراسي پکې پیاوړی او بشری حقوقو ته درناوی پکې وشي. دا غلی پولا په خبر اروپایی ټولنه به د افغان کډوالو د ستونزو د اساسي حل په برخه کې هم له افغان حکومت سره ګډ کار ته دوام ورکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي له پاکستان سره د افغان سولې په اړه خبرې د وخت ضایع کول دي. دوی وایي پاکستان به له اقتصادي او پوځي فشارونو پرته هیڅکله له افغانستان سره د سولې په ټینګښت کې رښتینی همکاري ونه کوي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور.
د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي باور نه لري چې پاکستان په افغان سوله کې رښتینی همکاري وکړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي که پینټاګون وغواړي کولی شي پاکستان د تروریزم له ملاتړ را وګرځوي.
راهکاري چې امریکا دوی گرفته ګویا پینټاګون خودش داخل مذاکره میشه با پاکستان.
هغه لار چې امریکا اوس د پاکستان په مقابل کې غوره کړې په ظاهر کې خخ کاری خو له بده مرغه څومره چې لیدل کېږي او تیرو تجربو هم د خودلې هر څوک په افغانستان کې خپلې ګټې پالي. تر هغې چې په نړیواله کچه د سولې په اړه رښتینی فکر ونه شي فکر نه کوم چې څه وشو کولای. تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغان سولې په برخه کې پاکستان سره له نږدې کار کوي. له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان نړۍ کې ترینګلی دی او افغانستان ادعا کوي چې پاکستان د افغان سولې په تړاو رښتینی همکاري نه کوي. د تروریزم پر وړاندې پڅه مبارزه او دغه شان په دې برخه کې د افغان حکومت په خبره د عملي اقداماتو پر ځای یوازې شمنې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا اصلي لامل بلل کېږي. خو د امریکا متحده ایالتونو ویلي که پاکستان اقدامات ونه کړي فشارونه به پرې زیات شي. له هڅو سره سره یو شمېر امریکایي سیاستوال او سناتوران وایي چې د پاکستان په سیاست کې بدلون نه دی راغلی او لای هم وسلوال په خاوره کې مرکزونه لري. افغان حکومت تل په پاکستان د امریکا پر فشارونو ټینګار کړی او ویلي چې دوی له هر هغه اقدام نه چې د پاکستان په سیاست کې بدلون راولي ملاتړ کوي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان ویل دي سره چې پاکستان سرحدي سرغړونه او تروریزم ملاتړ ته دوام ورکوي هڅه کوي چې یو ځل بیا د امریکا باور ترلاسه کړي.
خوست کې دینی عالمانو قومي مخورو او د بیلابیلو رسنیو خبریالانو د جګړې لشکیل خو غوښتل چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. دوی یاد غوښتنې په خوست کابل او کندهار کې د وژل شویو خبریالانو د فاتحې په مراسمو کې ازادي رادیو ته وکړي. له خوست څخه د ازادي رادیو د خبریال نجیب الله لوخیل راپور.
د خوست دینی عالمان او قومي مشران پر رسنیو او خبريالانو بریدونه ناکام عمل بولی او د جګړې لخکې لخوا وغواړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او هغوی ته د کاري چاپیریال په برابرولو کې همکاري وکړي. دوی چې د شنبه په ورځ په خوست کابل او کندهار کې د وژل شویو خبريالانو د فاتحې په مراسمو کې برخه اخیستي وزیاتوله چې رسنۍ او خبريالان د ولایتونو او هیوادونو په کچه د ولسونو او بیلابیلو قومونو د وصل وسیله دي. د خوست د مرکزی جامع جماعت خطیب د فاتحه ګډونوالو ته وویل چې خبریالان د ټولنې د ټولو افرادو غږ اوچتوي.
ژورنالیستونه هغه څوک دي چې هغه د غریب د مسکین د نظامي د غیر نظامي د دولتي او د عامو ناس د مخالف د مخالف او د غیر مخالف د هر چا اواز پورته کوي. نو دا هغه څوک دي چې په مابین قومونو قبایلو همدارنګه ولایتونو هیوادونو کې وصله لري.
قومی مشر غلامت خان گربز وای چې د ژورنالیست په تور دی او کس وژل ناکام عمل دی ځکه ژورنالیست د هر چا دی.
زک داسې فکر کا چې ژورنالیست په هیڅ نه دی چا وژل دا ډیر یو ناکام کور دی. دی پر چې ژورنالیست د هر چا سترګی دی هغه څوک چې مخالفه دی یغه سترګی دی ځکه چې ژورنالیست د هر چا دی نه یوازې د دولت د طالب د هر چا په پیډه ژړو خال کې تر صحیح.
د فاتحې په مراسمو کې د خوزګڼو دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو، د رسنیو استازو او ځایي اوسیدونکو برخه اخیستې وه. یو بل تن دینی عالم مولوي عبدالقدوس ویل،
هر هغه اوړو چې هغه مخالفین دي او که غیر مخالفین دي، یا بالفرض عوام خلک دي او لس خلک دي، دا ټول په دې مکلف دي چې تر بله امنیت سره وسطي، که یې تر بله امنیت ونه سطي نو یو په بله به خلک طرف کېږي.
په خوست کې د یو سیمه ایز تلویزیون مشر سخی سرور میال خیله هم ورته خبره کوي او وایي چې د بیان ازادي د افرادو په وژنه نه ختمیږي.
که څوک داسې فکر کوي چې بیان د ازادۍ و غږ به د یو ژورنالیست یا د یو خبریال په وژنه سره پای ته ورسیږي، خاموش بشي. ولې فکر کوم دغه لویه اشتباه کوي، ځکه تاسو ولیدل چې د یو ژورنالیست مړینې فضا په اهتزاز راوستلې ده. نو په ټولو خواوو غږ کوي چې د ژورنالیستانو د ژوند تحفظ ته جدي پاملرنه وکړي.
د خوست یو تن آزاد خبریال نشان الدین آهنګر ویل چې
موږ د خپل مسؤلیت ګڼو چې خپل دغه سپیشل دندې ته به ادامه ورکوو او هغه څه چې زموږ د ټولنې په اصلاح او په دې هیواد کې د سولې راوستنې کې رغنده رول بول شي، هغه حقایق برابر سره کوو.
د یادونې وړ ده په افغانستان کې پر خبریالانو وروستیو بریدونو په ملي او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولي او په دې برخه کې فعالو بنسټونو په نړۍ کې ټولو انسانانو ته د بیان د ازادۍ پر حق او خوندیتوب ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیه کې پرون شنبه د ولسمشر پوتین د مهم سیاسي مخالف الکسی نوالنی په شمول سلګونه اعتراض کوونکي نیول شوي دي. دا اعتراضونه د څلورمې دورې لپاره د ولسمشر پوتین د لوړې له مراسمو چې ټاکل شوی ده د دوشنبه په ورځ ترسره شي مخکې پلان شوي. په دې اړه نور جزئیات اجمل انوراني کوي.
دا مسکو پولیسو په روسیه کې د کرملین مهم مخالف الکسی نوالنی د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد اعتراض لسیمې نیولې. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي تصویرونه ښیي چې پولیس نوالنی له لاس او پښو نیولې، له پوشکین وارډ څخه چیرې چې اعتراض کوونکي راټول شوي وو بس. دا یو رپورت پر بنسټ تر 200 زیات کسان د اعتراضونو په تړاو د روسیې په بیلابیلو برخو کې نیول شوي دي. ریپورټونه وایي چې یوازې په مسکو کې د نیول شوو معترضینو شمیر 590 کسانو ته رسیدلی. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د څلورمې دورې لپاره د ولادیمیر پوتین د لوړې تر مراسمو مخکې ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې د دوشنبې په ورځ ولسمشر پوتین د ولسمشرۍ د نوې دورې لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړي. یو څلوېښت کلن نوالنی له خپلو پلویانو غوښتي وو چې د مې د میاشتې له اوومې نېټې مخکې چې د پوتین د لوړې مراسم پکې پر ځای کیږي د نوموړي پر ضد په ټوله روسیه کې پراخ اعتراضونه وکړي. نوالنی دوه ورځې مخکې پر خپل ټویټر ولادیمیر پوتین یو ماتې خوړلی بوډا بللی وو. دا اعتراضي غونډې د مسکو او سن پیټرسبورګ په شمول د روسیې په نوي ښارونو کې پلان شوي وې، خو چارواکو یوازې په څو ځایونو کې د وړو اعتراضي غونډو د جوړېدو اجازه ورکړه.
اوس هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واورئ. په غزنی کې چارواکي وایي له وسلوالو سره له دوه ورځې پرله پسې نښتو وروسته د شنبې د ورځې په مازیګر د غزنی پکتیکا لویه لاره بیرته پرانیستل شوې ده. د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوال په یوه چاودنه کې ټپي شوی او دوه تنه نور په دې پېښه کې وژل شوي دي. د کندهار چارواکي وایي د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق پرکور په ځان وژونکي حمله کې دوه پولیس او درې برید کوونکي وژل شوي دي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یکشنبه د واشنگتن په دوه ورځني سفر لاړ شي. د جرمنی د تریر شار چارواکو د کارل مارکس د زوکری د 200 کالیز په مناسبت د دې سیاسي فیلسوف لوی جنجال پرونکې مجسمه پرده پورته کړه. او په روسیه کې پولیسو د ولسمشر پوتین پر ضد سلګونه اعتراض کوونکي نیولې دي.
د ژوند رنگونه
دمانم رمضان د غزنی ولایت ناوی دی ولسوالی.
تاسو ولایت کې غزنی کې د غدیوالوار مسله څنګه ده؟
د موږ د غزنی په ولایت کې د ولوار مسله تقریبا د سلورو لکو نیول یا حتی په 15 لکه لا هلته ولوار رواج ده. پیلن هم
بیا د ځوانان سره هم برابري ده. پیسې
مزدوري کسب و کار په وسیله برابروي، بیا د خپل دوست ورکوي، بیا خپل واده کوي.
څومره سخت دی
ډیر سخت وي، یو ورځ نه کیږي، په یو میاس نه کیږي، په کلو کلو باندې لاړ شي په نورو ملکو کې ګټي بیا راوړي، دغه ولور سي ادا کو، بیا واده کوي، بیا خپل مراسم دی واده شي، هغه هم مصارف لري، دا هم د علی په تریا پورې د خپل سیستم لري. بیا ته موږ پوه ورته وایو چې اوس پر نامه سو د انجلۍ بیا کور بیا د پوشاک کو کوي، هغه د پوشاک په ورځ باندې بیا ورځي، بیا د مناسبات وي، په سلو کې به یو پنځه کور وي چې هغه به یو څه سرمایه دار وي، توان یې لري د نور غریبانو سره تکلیف کې واخلي.
کوس دره ته ولې تاسو په سیمه کې دغه دور دستور دومره زیات درون ده؟
دا له وخته چې دغه سي رواج پات شوی ده، له پخوا خلکو چې خلک هغه سپینګیری دي موږ وو، مشیران دي موږ وو، تر دغه اوس اثر مخته.
تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
د شیرات په حساب باندې خو جواز نه لري، اوس مخته شوی ده، هغه شرعي مسایل ټول شاته پاتې شوي دي، نو دغه تکالیف چې ورځ په ورځ ډیریږي کمیږي نه، نو تاوان تمامیږي.
مننه
ډېره زیاته. تاسو هم مننه.
سمو شخله آزادی رادیو اوری د آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. زه به په بل خبرونه کې چې پاته بجی پیلیږي له تاسو سره په دې خبرونه کې، یعنی د تو بجو په خبرونه کې دوه نیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس بل خبري مجله شروع کیږي، جاوید نعیمی وړاندې کوي.